لوبو له ميدانه هرأوني لآزادي راديو لدي اونيز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي راډیو د لوبول میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو سلامونه او درنښت مې اومنه د دې ونی د لوبول میدان په نيز سپورتي خبرونه کې به ووري چې د افغانستان ملي لوبډلې په دوه غیر رسمي یوازنۍ سیالیو کې اماراتو ته ماتې ورکړه خو د دې میاشتې په پای کې به له یاد هیواد سره درې شلوریزي سیالۍ هم پیل کړي د کرکټ بورډ له لوري پر نوین الحق مجیب الرحمن او فضل حق فاروقي لګول شوی بندیزونه لاملونه یې څه دي د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو یوه ډلګۍ له اماراتو سویلي افریقا ته رسېدلې خو لا هم رسمي نوملړ نه دی خپور شوی کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا تراوټ د ملي لوبډلې روزونکي وګماري خو شرطونه یې څه دي په کابل کې د وزلوبې د پنځم پړاو سیالۍ پیل شوې دي د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي بدخشي د ظلمات خوړلې ده او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته د کرکټ بورډ له لوري پر لوبغاړو د لګېدلو بندیزونو په تړاو له پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزي سره ځانګړې مرکه خپره کړو په خبرونه کې نور مطالب هم شته راسره ملتیا وکړئ پیل د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر لوبغاړو د لګول شویو بندیزونو څخه کوو افغان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلامیه کې وویل چې پر نوین الحق مجیب الرحمن او فضل حق فاروقي د یو کال لپاره بندیزونه لګولې دي او د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړي د دې اجازه ونه لري چې په نړیوالو لیګونو کې سیالۍ ترسره کړي یاد لوبغاړو لا دا کیسه نه رسنیزه کړي خو نوین الحق پر خپل ټولنیزو پاړو لیکلي دا یو عامه وادي خبره ده چې حقیقت وروسته راځي او دروغ لکه د اور په څیر ژر خپریږي پدې تړاو نور تفصیل همایون هیواد څخه اورو
د افغانستان کرکټ بورډ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملي لوبډلې له دریو لوبغاړو مجیب الرحمن نوین الحق او فضل حق فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی تړون اخیستی او له دې وروسته به د دوه کلونو لپاره په لیګونو کې د لوبېدو اجازه لیکونه هم ورنکړل شي کرکټ بورډ ویلي دی چې د لوبغاړو په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو ټینګار کوو په همدې خاطر د تړون لاسلیک کولو ته زړه نه ښکاوه د افغانستان د کرکټ په دریو ملي لوبغاړو تر بندیز وروسته د افغان کرکټ بورډ دغه پریکړې ته ګڼ خبرګون نه خودل شوی د کرکټ دینو مینوالو دا پریکړه ستایلې او یو شمیر نورو غندلې ده د کرکټ مسایلو په مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل لوبغاړو ته باید تر هر څه مخکې خپل وطن لومړیتوب ولري او کدوې د سوداګریزو لیګونو لپاره تر ملي لوبو تیریږي په کار ده چې ورته چلند ورسره وشي
نو یو څوک چې زمونږ د کورنی کرکټ مصرف په مټ باندې یوځی ته رسیدلې دی به دا غینه ورسته حاضر نه دی چې د افغانستان کرکټ خدمتو کې خپل دنده پکې ادا کړي زه فکر کوم چې په داسې حالاتو کې حتمی او اړین ده چې د دوی په مقابل کې جدي اداري ډیسپلین اړوند ګام پورته شي تر څو نور لوبغاړو دا مثال جوړ شي چې تاسو نشئ کولای چې د افغانستان په نوم باندې وزي ته ورسیږي او بیا راشي او تاسو د افغانستان د کرکټ نه ځان وباسي او صرف تجارتي خواته لاړ شي
خو د کرکټ ځینې نور مینوال او مبصرین دا پریکړه د افغانستان د کرکټ په خیر نه بولي د افغانستان د کرکټ بورډ تر رسنیو څنګ مخکنی مسول او د کرکټ د مسایلو لیکوال حکمت حسن وایي په نورو هیوادونو کې هم لوبغاړي ورته غوښتنه کوي خو په وړاندې دا ډول چلند نه کیږي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کرکټ بورډ باید په دغه وخت کې د ډیالوګ او خبرو اترو د لارې دا مسله د لوبغاړو سره حل کړي وای او لوبغاړو ته دا قناعت ورکړی وای چې تاسو باید قراردادونه واخلئ او دومره غټه هنګامه نه وای ته جوړه شوي ځکه چې دغه درې چې دي درې لوبغاړي مین لوبغاړي دي د افغانستان او دوی بهترین لوبغاړي دي د افغانستان د دوی په نشتون کې به زموږ لوبډله ډېره کمزوري وي
خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې درې لوبغاړو کرکټ بورډ ته برېښنالیکونه لیږلي وو چې د 2024 کال لپاره د مرکزی تړون نه ورکول کیږي او ټینګار یې په سوداګریزو لیګونو کې په لوبېدو وو ځکه له بندیز سره مخ شول
د افغانستان کرکټ بورډ د یوې پریکړې پر بنسټ د ملي لوبډلې په درې لوبغاړو هر یو مجیب الرحمن فضل حق فاروقي او نوین الحق باندې یو لړ بندیزونه وضع کړي دغه درې لوبغاړو ته به د راتلونکي 2024 کال لپاره مرکزی قرارداد ورنکړل شي د سوداګریز لیګونو لپاره ورکړل شوي اجازه لیکونه یا این او سیز یې فسخه شول او همدارنګه به د راتلونکو دوه کلونو لپاره ورته په سوداګریز لیګونو کې د لوبېدو لپاره اجازت لیکونه ور نکړل شي.
ښاغلی سادات وایي د کرکټ بورډ غوښتنه دا ده چې لوبغاړي دې د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په اړه مو د مجیب الرحمن، فضل حق فاروقي او نوین الحق برګون هم وپوښت، خو درېو واړو لوبغاړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د افغانستان کرکټ بورډ داسې مهال په تیزو توپ اچوونکو فضل حق فاروقي او نوین الحق او په ورو توپ اچوونکي مجیب الرحمن بندیزونه لګوي چې دا درې واړه لوبغاړي د هند د غوره لیګ په ګډون په یو شمېر نورو سوداګریزو لیګونو کې هم اخیستل شوي او هم دا ډول د 2024 کال شلوریز نړیوال جام ته څو میاشتې پاتې دي. د کرکټ ځینې پوهان وایي د دغو لوبغاړو موجودیت په لوبډله کې اړین دی، خو لوبغاړي هم باید له اصولو سرغړونه ونه کړي.
پا ورزش کولو ل نشئ موادو ځان وساتئ.
بل نور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له عربي متحده اماراتو څخه د دوه ورځنیو غیر رسمي سیالیو لوبلړې وګټله. دویمه سیالي د ډسمبر په 20مه نیټه د چهارشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغانستان د 15 نوي منډو په تفاوت اماراتو ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې سیالۍ کې د 250 منډو هدف ټاکلی و چې د اماراتو لوبډله د 145 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. یو وار بیا په افغان توپوهونکو کې بهیر شاه محبوب ښه وځلېد، هغه 2 شپېته نه سوځېدلې منډې وکړې. دغه راز شریف الدین اشرف هم د لوبې په وروستۍ برخه کې 3 شپېته نه سوځېدلې منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې فرید احمد ملک او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، قیس احمد او شریف الدین اشرف 2-2 لوبغاړي وسوځول. د دې لوب لړۍ په لومړۍ لوبه کې هم افغانستان د 109 منډو په توپیر اماراتو ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې چې دواړه لوبډلې تر دې وروسته د ډسمبر په 9 نیټه د 3 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو څخه سویلي افریقا ته کډه شوې ده. یادې لوبډلې د ډسمبر په 6 نیټه په یاد هیواد کې تمرینات پیل کړي دي. دا سفر د دې لپاره دی چې یاد لوبډله د سویلي افریقا او هندوستان پر وړاندې په یوې 3-3 لوبلړۍ کې ګډون وکړي. لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه پیل او د جنوري تر 10 نیټې به دوام ولري. تر دې لوبلړۍ وروسته به افغانستان په نړیوال جام کې چې سویلي افریقا کې به وشي ګډون کوي. خو کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره لا خپله رسمي لوبډله نه ده په ډاګه کړې. افغان کرکټ بورډ غواړي یو وار بیا د ملي لوبډلې له مشر روزونکي جاناتن ټراوټ سره د یو کال لپاره تړون وغځوي. ټراوټ په انګلستان کې رسنۍ سره مرکه کړې او ویلي دي د ده په خوښه دا ځل قرارداد ورلېږل شوی دی او تمه یې ښودلی چې لاسلیک به یې کړي، خو ځینې شرطونه یې وړاندې کړي دي. دا چې دا کوم شرطونه دي له امید ظهیر ملي په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې د مشر روزونکي جاناتن ټروټ ترمنځ یو کلن هوکړه لیک د روان کال د ډسمبر میاشتې په وروستۍ نیټه پای ته رسیږي. ښاغلي ټروټ د انګلستان له پی خبري اډران سره په یو تازه مرکه کې ویلي دي یو وار بیا یې له افغانستان سره د مشر روزونکي د دندې هوکړه لیک ترلاسه کړی دی. نوموړي زیاته کړې، لکه څنګه چې ما وختي دي هماغسې وړاندیز راته شوی دی، خو زه غواړم دا هم یقیني کړم په کومه برخه کې چې موږ نورو روزونکو ملاتړو کسانو ته اړتیا لرو هغه هم راسره وګمارل شي. مشر روزونکي زیاته کړې ده تر نړیوال جام وروسته د لوبډلې په روزونکي ډلګۍ کې بدلونونه رامنځته شوي دي. هغه وایي زه غواړم داسې روزونکي وګمارو چې موږ د شاتګ پر ځای لا نور مخکې لاړ شو. وروسته له هغه چې افغانستان د 2023 زیږدیز کال په 15 ورځ نړیوال جام کې خېلو به نندارې ته وړاندې کړي، یو وار بیا یې پریکړه کړې ده چې له اوسني روزونکي جاناتن ټروټ سره قرارداد وغځوي. که ټروټ او افغان کرکټ بورډ هوکړې ته ورسیږي نو دا هوکړه لیک به د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د ډسمبر تر پایه پورې وي. افغان لوبډله به په دې کال کې په 20 ورځ نړیوال جام کې چې په ویسټ انډیز او امریکا کې کیږي ګډون وکړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې لوبډله به د رواني میاشتې په وروستۍ اونۍ کې له عربي متحده اماراتو سره د 3 شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ وکړي. د ویلو ده چې لا د دې هوکړه لیک په تړاو افغان کرکټ بورډ رسنیو ته څه نه دي ویلي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتي ده.
د هندستان د خزینه کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د ډسمبر په 4 نیټه د آسترالیا خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې په ټیسټ کرکټ کې هندۍ لوبډله پر آسترالیا بریالۍ کیږي. یاد سیالي د هندستان د ممبئی په وانکی د لوبغالي کې د ډسمبر میاشتې په 20مه نیټه پیل شوې وه چې آسترالیا په 2 پاړیو کې 219 او 221 منډې کړې وې. هندۍ لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې 426 منډې کړې وې او په دویمې پاړۍ کې ورته د آسٹریلیا لوري د 15 منډو هدف ورکړل شو او چې هندستان د دوه لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. هندي سنیها رانا چې په دوه پاڼیو کې یو لوبغاړی سوځولی و غوره لوبغاړی شوه. د آسٹریلیا او هندوستان خزینه لوبډله د 1980 کال راهیسې یوازې 11 ټیسټ سیالۍ ترسره کړې وې او په 11 کې هندۍ لوبډله بریالۍ شوه. د وایې ده چې تر دې وروسته به دواړه لوبډلې د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. او اوس له کرکټ ورخوا د افغانستان د بدني روزنې او سپورت ریاست ویلي دی چې د وزلوبې بزکشۍ 5 پړاو سیالۍ یې د سه شنبې ورځ په کابل کې پیل کړي دي. د یاد ریاست په وینا د ډسمبر په 24 نیټه د یادو سیالیو د پچاچونې مراسم ترسره شوي. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې ریاست رئیس احمد الله وسیق د یادو سیالیو په تړاو ویلي دي دا ځل به د دې سیالیو لوبڅاري هم بهرني لوبڅاران ترسره کړي. سکل په دې لوبو کې 12 ولایتونه ګډون لري چې په اول ګروپ کې سمنګان، پنشیر او بامیان، په دویم ګروپ کې بغلان، سرپل او تخار، په دریم ګروپ کې کندوز، بلخ او میدان وردګ، او په څلورم ګروپ کې کندهار، بدخشان او لوګر ولایتونه برخه لري. د ویلوده چې یادې سیالۍ د کابل ښار په حضوري چمن کې روانې دي. د افغانستان د آزادو مبارزو لوبغاړي عبدالکریم بدخشي له خپل روسي سیال څخه ماتې وخوړه. د آزادو مبارزو سازمان آی سی ای د راپور پر اساس د ډسمبر په 24 نیټه د یک شنبې په ورځ عبدالکریم بدخشي د لوبې په لومړي پړاو کې له خپل سیال ماتې خوړلې ده. یاد سیالي د روسیې په مسکو ښار کې ترسره شوې. ښاغلي بدخشي تر دې وړاندې خپلې و سیالۍ ګټلې وي او یوه یې بایللې وه. اوس د سوکوهنی مینوالو ته د سعودي عربستان رسنیو خبر ورکړی دی چې د سوکوهنی نړیوال اتل انتونی جشوا په درانه وزن کې د ډسمبر په 24 نیټه د یک شنبې په ورځ د یاد هیواد په پلازمینه ریاض کې خپل سویډنی سیال ته د لوبې په 5 پړاو کې ماتې ورکړې ده. دا په نړیوالو سیالیو کې د جشوا 20 سیالي و. هغه په 24 سیالیو کې خپل سیالان ناک آؤټ کړي خو په دریو کې مات شوی دی. دغه راز د سوکوهنی بل اتل دیوینتی وایلدر د نیوزیلینډي جوسف پارکر څخه ماتې خوړلې ده. وایلدر تر دې وړاندې یوازې 2 ځل د سوکوهنی له اوسني نړیوال اتل تایسن فیوري څخه ماتې خوړلې وه. د سوکوهنی په دې سیالیو کې بله مهمه لوبه د روسیې هیواد د دو لوبغاړو دیمیتری بیول او لندون آرتور ترمنځ ترسره شوه چې دیمیتری بیول وګټله او د ای بی ای کمربند یې هم وګاټه.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
په رسنیو کې مو اوریدلی وی چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له خپلو دریو لوبغاړو مرکزی قراردادونه اخیستي دي او دا لړۍ به د یو کال لپاره دوام ولري. دغه راز د دوو کلونو لپاره به یاد لوبغاړو ته انوسی یا اجازه نامه ورنکړي چې په سوداګریزو نړیوالو لیګونو کې ولوبېږي. تر دې دمه لوبغاړو په دې تړاو سره دی ویلي خو موږ غوښتل چې د پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی سره د کرکټ بورډ د دې پریکړې په تړاو مرکه وکړو. نور په مرکه کې واوري احمد صاحب د کرکټ بورډ د پریکړه څنګه ارزوي چې له مجیب نوین او فاروقي څخه د یو کال لپاره مرکزی قرارداد واخیست او په نړیواله لیګونو کې د 2 کروڑ لپاره انوسی یا اجازه نه ورکوي؟
بالکل، زه هم د سوشل میډیا له طریقې خبر شوم. مجیب او فضل حق فاروقی او نوین باندې بندیزونه لګیدلې دي. خپل خلکو سیده خپل نظریات هم شیر کړی دي. خو زدوم روایم چې کدا کار چیرته کېده یا د سی پیسلې کېده یا د سی کانټراکټ جوړېدې نو لوبغاړو سره باید شریکې شوی وای یا یو میټینګ شوی وای. په هغه میټینګ کې به کرکټ بورډ خپلې اندېښنې ویلې وي، لوبغاړو به خپلې اندېښنې ویلې وي، اخر کې به یو تفاهم یو نتیجې ته سره رسیدلی وو. بیا به دا ورځ نه راتله. یو دوم باید په دې باندې د کرکټ بورډ د بورډ ممبرز میټینګ شوی وای چې هغوی د دې کار اپروول ورکړی وای. نو هغه کار هم په سترګو باندې ښکاره نه سو. نو دا رقم فیصلې سي دي ډېر په تدبیر سره او ډېر له حکمت نه کار اخیستل پکاري کله چې دا رقم فیصلې او ډیسیشنز اخیستل کیږي. نو نن نه سي دا ډېر زیات غبرګونونه ښکاري دا بنو.
کرکټ بورډ ویلي چې یاد لوبغاړو له مرکزی قرارداد لاسلیک کولو ډډه کوله. آیا دا ډول بندیز لګول د دې ستونزې اخري حل لاره و؟
نه، بالکل نه. دا رقم بندیزونه د حل لارې حل نه ده، دا بلکې نور زیات مشکلات هم زیږوي. لکه مشکلات دادی هغه لوبغاړي چې په ټیم کې وسلو وکوي هغه هم له ځان سره یو فکر بلري چې له کرکټ بورډ نه ډېر زیات میچ پیس او ډېر زیاتې تنخواوې او ډېر زیات سهولتونه ډیمانډ کی یا وغواړي، نو هغه به کرکټ بورډ پوره کولی شي هغه ډیمانډونه به ومني که نه، دا به یو بله بیا له دې ستونزې نه وروسته به دا یو بله ستونزې کېدای شي نورې ډېرې زیاتې ستونزې وزېږي، نو داسې دا ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار ونه سو او په کار وسه ډېر په مسلکي ډول باندې دا کار مخکې تللی وای. اوس د لوبغاړو سره یو ټول لوبغاړو سره یو اندېښنه پیدا شوه. بل اړخ یې بیا که ووایو یو فیصله ده، بورډ چې د خپل هغه پاور او خپل کنټرول چې دوی به په ټیم باندې راولي دغه په صورت کې سده دا به یو پیغام وي د ټولو لوبغاړو دپاره، یو سترانګ پیغام یې ورکړی ده، خو دا پیغام چې ده را روان کې څه ستونزې زیږوي او څه پایلې به ولري تر اوسه پورې له دې نه مخکې موږ په اوس په دې باندې ډېر زیات هغه پیشبیني سده موږ نشو کولی.
لوبغاړو که څه هم په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو په غیر رسمي ډول یې ویلي دي چې له تیرو 12 میاشتو راهیسې معاش نه ورکول کېده او د بورډ له لوري ورسره ښه سلوک نه کېده. تاسو چې په بورډ کې وایي دا ډول پیښې وي؟
بالکل، که وګورو د افغانستان کرکټ چې دا ډېرې وسیع کرکټ ده او 200 ولایتو کې کېږي، 1500 رجستر کلبونه لرو، اداره لرو، دا ټول سیستمونه چلول دي، بیا که لوبغاړو ته د 10 میاشتو تنخواه نه میلاویږي بیا خو دوی ډېر زیات اندېښمن کېږي او خپل ژوند به څنګه مخکې ولي، نو داسې فیصلې هلته کېږي چې ډېر زیات فنډ وي، ډېر زیاتې لوبغاړو ته ډېر زیاتې پیسې د ورکولو توان کرکټ بورډ لري، نو بیا په دې صورت کې دا کم فیصلې کول چې دي اړینې دي، ضروري دي، ځکه د دې فائدې هم شته. فائدې دا دي چې ټیم به ډېر زیات یو ځای وي، په خپل فزیکي تمریناتو بې خیالي، خپل په تخنیک باندې به ډېر کار کوي، په خپلو کمزورو قوي نقطو به ډېر کار کوي، ټیم به په یو پلان باندې وي، پلان عملي کولو کې به څه مشکل نه وي، نو دا فائدې هم لري. خو که بیا چیرې پیسې نه وي او دا رقم بندیزونه منځته راځي، بیا یو منفي تاثرات د لوبغاړو په منځ کې غورځوي. او د موږ په وخت کې چې وو داسې کار څو وارې په دې کار باندې فکر سوی ده، تاسو شاهدانی، خو دا کار بیرته لغوه سوی ځکه دواړه خواوې چې دي تفاهم ته نه دي سره رسیدلی.
په دې کې څه ستونزه وینئ چې یو لوبغاړی مرکزي قرارداد ونه لري او د یو هیواد د استازولي وکړي لکه ټرینټ بولټ، کوینټن ډیکاک او د ویسټ انډیز ځینې لوبغاړي؟
بالکل، په دې کې ستونزه نشته. په ډېره دنیا کې هم داسې مخکېم د داسې کیسو موږ د نورو کرکټ بورډونو سره شاهدان پاتې شوي یو، څه مسله او کیسه په دې کې نشته چې قرارداد ونه لري او دا له بورډ سره لوبه کوي. ډېر ملکونه چې دي ډېرو کمو لوبغاړو ته د خپل قراردادونه ورکوي او ډېر لوبغاړي بغیر له قرارداد له دوی سره لوبه کوي. که موږ د ایرلینډ مثال راواخلو، 15 لوبغاړي کېدای شي قرارداد ولري، داسې نور ټیمونه که موږ داسې وګورو، او څوک چې قرارداد لري هغه په ډېر وسیع سطح او په ډېره غټه سطح باندې هغه قراردادونه خپله کرکټ بورډونه کله په خپله میډیا باندې شیر کوي، نو ډېرې زیاتې پیسې خپلو لوبغاړو ته ورکوي. دې کې به ستونزه نه وي، خو یوه ستونزه به دا وي چې لوبغاړو سره بیا دا په دې شکل خبره وسي چې بیا د دوی روزنیز کیمپونو کې حاضر وي، چې د ټیم په ګیدرینګ او ټیم په یووالي او کامبینیشن کې مکمل صحیح رول ولوبوي. روزنیز کیمپونه باید بیا مس نه کی، نو بغیر د قرارداد لوبه کول هیڅ ستونزه نه لري.
تر دې بندیز پرته بل کومه لار نه و چې دا موضوع پرې حل شوی وای؟
بالکل، د سی او ډیر طریقو باندې کار کېدلی سو، خو زه یو طریقه ویلی سم چې هغه دا داسې کچیری د سی او رینک جوړ شوی وای، تر دې رینک پوری یا دغه بینچ مارک پوری که دغه بینچ مارک چا ټچ ک، نو هغه ته موږ 2 لیګه ورکوای سو، که دغه بینچ مارک نه دوی پورته لاړه 3 لیګه کوای سی، نو د سی او طریقې باندې کولای سو چې دوی کار کړی وای، چې هغه ټیم کې غړي زیات پرفارمرانس دي، یو د پاره یو دا سہولت وای چې دوی څومره زیات پرفارمنس کوي، نو دومره زیاتو لیګونو اجازه به ورکول سي. نو د سی او کار کې د چیرې په ټیم کې دی چا پرفارمنس ډېر زیات دی خرابېدو په حالت کې، یا ټیم ته پرفارمنس په غلې ول نسی کوي چې دی آی سی سی پر رینک کې راسي، یا د کرکټ بورډ هغه اصول یو رینک چې دوی ډیزاین کړی وایي چې بغیر رینکینګ نسی ټچ کولای، هغه ته باید د لیګونو اجازه نه وای ورکړې. داسې ډېر مثالونه او خبرې کېدای سي چې په هغه باندې کار شوی وای.
د کرکټ بورډ یا د پریکړې غبرګونونه لرل، ډېرو خلکو یې ملاتړ وکړ خو ځینو یې مخالفت هم کړی دی. د یو شمېر خلکو نظر دا دی چې د یادو لوبغاړو بدیلونه دومره زر نشي پیدا کېدی، یا همداسې ده؟
دغه لوبغاړي سره کوم ټیم ته راغلي دي او په کوم عمر کې قرار لري، دوی د افغانستان دپاره را روان پنځه شپږ کاله یا لس کاله نور هم کرکټ کولی سي، نو دومره زر د دوی بدیل هم نشي پیدا کېدی. او که بدیل ته لاړ سو نو اوس که د یو ای خلاف مونږه لوبه کوو، نو دوی نه ډېر زاړه لوبغاړي چې هغه د مونږه هېڅکله بدیل نسی کېدی، د دوی بدیل نسی کېدی، هغه لوبغاړي لوبه کوي. که چېرته د بدیل طرف ته تللی بیا په دغه ځای کې باید ډېر ځوان لوبغاړي وایي مونږه ځان سره لرلی. نو ډیولپمنټ باندې هم کار سیده، ډېر د لوبغاړو په روزنه او دغه قسم بدیلونو ته کار نه روان یا کار نه کېږي. نو تر اوسه پورې ماته داسې نه ښکاري چې د لوبغاړو بدیل دې پیدا سي یا دې زر پیدا سي، او داسې هم نه ښکاري چې را روان دوه درې کالو کې دې پیدا سي. او په انډر 19 کې هم په دغه لیول مټیریل نه ښکاري چې هغه د لوبغاړو بدیل سي.
روان کال افغانستان نړیوال جام ته هم ځي، نو په شل ورځ نړیوال جام کې به د دې لوبغاړو نشتون څومره بد اغېز وکړي په افغان لوبډله باندې؟
بالکل، تاثرات به ډېر زیات وي. درې واړه ډېر زیات مهم بالران دی د ټیم، او د ټیم هغه د بولینګ د برخې بالکل چې موږ بولینګ برخه له مخکې نه ډېره زیاته کمزورې ده، نو دغه بولینګ برخې نه کدا درې کسه ووزي موږ به له ډېرو ستونزو سره مخ شو. موږ به بالکل د بولینګ برخه کې څوک لرو نو موږ به بالکل د میچونو د ګټلو هغه تصور به ډېر کم سي، نو ډېر زیان به ولري. نو لوبغاړو ته پکار دي چې ډېر حکمت او له ډېر صبر نه کار واخلي، او د دې ورلد کپ دپاره او د افغانستان دپاره له ډېرو مسایلو نه تیر سي.
آیا کرکټ بورډ لکه څنګه چې وایي هم دغه سی ټول کارونه سم روان کړی دي؟
کرکټ بورډ کې په خپل باندې د بستونزې وي یا ستونزې شته، داسې هم نه ده چې ټول کارونه دومره د پالیسي مطابق روان دي، یا داسې ډېر د قراردادونو یا د سیستمونو په پالیسي ته په کتو باندې ټول کارونه ډېر سم روان دي. موږ که وګورو د سلیکشن پالیسي سرغړونه هم کړې ده، د ایچ آر پالیسي سرغړونه شوې ده، نورې سرغړونې ډېرې روانې دي. نو په داسې هم نه ده چې ټول کارونه دي په ډېر سیستماتیک ډول باندې مخکې رواني، نو په کار دي چې بورډ او د لوبغاړو ترمنځ داسې یو بله کمیټه جوړه سي چې دوی ترمنځ بیرته یو د تفاهم او د یو صحیح سیستم د رامنځته کولو باندې کار وکړي، تر څو پورې دغه ستونزې حل کړي او آینده کې هم یو لاره ورته پیدا کړي.
اوس کومه لاره شته چې دا ستونزه حل شي، لوبغاړي قرارداد وکړي او بورډ خپله پریکړه بیرته واخلي؟
بالکل، لاره شته. ټول ټیم دی په لکه څنګه چې په مخکې ما ویلې، ټول ټیم دې راغون سي، ټول ټیم دې کېنی، ټول ټیم څو کسان نه دي. ما په یاد دي چې وخت کې موږ ډسپلینري کوډ جوړول، موږ ډسپلینري کوډ په د نېشنل ټیم په لوبغاړو باندې جوړ کړ، مطلب موږ هم شاته آیډیا دا وا چې دغه کورس به عملي کوو، او خو بیا د هر یو کوډ شاته چې کوم مقصد او کوم نقصانات هغه به موږ لوبغاړو ته ویلې. لوبغاړي خو ضرور نه دي چې تعلیم یافته دي اوسیږي او په ډیرو مسایلو د سر خلاصي، داسې مسائل وي چې د غشا ته کومه آیډیا یا کوم فکر پروت وي د کرکټ بورډ، هغه باید هغه فکر او هغه آیډیا باید لوبغاړي ته ورسیږي، تر څو لوبغاړی په دغه حرکت باندې پوه سي چې بورډ ولې دا حرکت کول غواړي. نو موږ هغه ډسپلینري کوډ چې موږ څنګه غوښتل مغسې لوبغاړو خپله ډیزاین کړه، خپله ساین کړه، چې موږ به آینده کې په دغو شیانو ته ډېر فکر کوو، دا شیان باید په ټیم کې یا په لوبغاړي کې نه وي. نو داسې یو کار کېدی سي چې یو ټیم را ټول ټیم را غونډ کړی سي، او ټول ټیم سره په دې باندې بیا له سره په د ټیم په سره په یووالي په اتحاد یو قرارداد یا یو سیستم جوړ کړي دی خبرو لپاره، نو ضرور به د لارې حل راوځي. هم څنګه چې دوی غواړي همداسې حل به راوځي، خو دا په بریښنالانی چې ته چاته ایمیل کوي او دا صحیح کمیونیکیشن نه ده، نو دا باید صحیح کمیونیکیټ شي. که چېرته صحیح کمیونیکیټ شو د ټولو لوبغاړو سره، نو ضروري دی لارې حل راوځي.
آیا کرکټ بورډ له ټولو لوبغاړو سره یو ډول سلوک کوي؟
ځکه چې څومره خبر لرم، بعضې لوبغاړو ته د درې لیګونو اجازه ورکړل شوې ده او بعضو ته د دوه لیګونو اجازه ورکړل شوې ده. زه هم داسې غیر رسمي خبر سوایم، نو که دا چلن وي بیا ټول لوبغاړو باندې منفي تاثرات کوي، ځکه ټول لوبغاړي چې کله ګراوند ته کوزیږي د دوی شاته د افغانستان نوم لیکل کیږي او ټول یو قسم باید سي ده، ټول ته یو قسم فکر باید وسی. یو قسم چلن خو سیدا ډیر زیات ضروری ده د دې ټیم د کنستراکټیو کلچر د پاره، چې ټیم کې یو یووالی متحد ټیم وساتي. کڅوک سٹار وی هغه ته مونږ په یو شکل باندې ناز ورکوي، سو خو په دغه شیانو کې باید بیا ټول وغاړي په یو شکل باندې ورته وګورو.
سوداګریز لګونه ورستر بلې مخ په ډیرې دوه دي، څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي چې د لوبغاړو حضور په لګونو کې کم او په ملي لوبډله کې زیات شي؟
بالکل مخ نیول کېدای شي د ډیر لګونو. هغه لګونه که وګورو چې دغه انټی کرپشن سیستم ډیر ښه وي، هغه لګونه وګورو چې په ډیر صحیح معیار باندې کیږي لکه پی سی ایل او آی پی ایل او داسې وغیرہ نور لګونه، نو هغه لګونو اجازه دی ورکول سي. داسې د هر لیګ چې په هر ملک کې وړوکی یو غټ لیګ کیږي، نو دغه اجازه سیده باید ور نه کول سي. اوس دنیا کې دوه درې څلور لیګ دي چې ډیر زبردست کیږي، که آی پی ایل او پی سی ایل ده، بیگ بیش ده، د دې نه لاندې دا نور لیګونه دي. نو په دې باندې د غور اوسې فکر دی اوس چې کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته ورکوي او کوم قسم لیګونه لوبغاړو ته نه ورکوي، په دې باندې هم څه ده فکر کېدای سي او په دې باندې خبرې کېدای سي.
ورسته پښتنه کوم، لوبغاړي د اقتصادي ستونزو خبره کوي چې کنړیوال لیګونه ونه لوبوي، نو پر اتلونو کې چې کرکټ پریږدي ژوند به لګوا خون سره مخ وي، همدغه سي ده؟
د دې سیدا ډېر زیات ژوندي مثالونه دي، لکه موږ سي در واخلې کله کرکټ پریښود او بیا هم له سره له صفر نه په اداره کې کار شروع کاوه. د موږ اقتصادي ستونزې په اداره کې تر اوسه پورې په 10 کالو کې حل نه شوي، نو ټول دا فکر لري دا مشکلات ستا او دا مشکلات سره کرکټران اکثر او ډیر وخت مخ کیږي. نو په دې باندې کرکټ بورډ ته په کار داسې کار وکړي او کڅو یو داسې د تقاعد غونډې یو پالیسي هم باید جوړه کړي چې لوبغاړي کله تقاعد کیږي نو دوی سره باید د نقدي مرسته څومره وسي او د دې د روان د فیوچر دپاره په کوم په پلانینګ او په داسې یو پلان باندې کار وسي چې دوی اقتصادي ستونزې پر روان وخت کې ونه ګوري. مننه.
دا لوبله میدان او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې ونې لپاره مخ خبرونه هم دلته و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Thank you. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو څلونکو سلامونه مې ومني. دا ځل درته د تیرې اونۍ نه بلکې د تیر 2023 کال د افغانستان سیمې نړۍ د سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند له غورچان پیښو سره هرکلی وایي. د هرات له ناورین نیولې د پاکستان تر نامنۍ او د افغان کډوالو د راشړلو په قاچاقي لارو د دوی د تلف کېدو د طالبانو د حکومت د تیر یو کال کړنو په کور دننه د افغان ښځو باندې بندیزونه او نړۍ کې ځلېدو د نړۍ د تیر یو کال ناندریو سیاسي او نظامی کړکیچونو او په سیاسي پرمختګونو پورې هر څه سره د نن په ووم ورځ کې ګوري. بیا هم ستړي مشي. افغانستان لپاره د تیر کال تر ټولو ستره غمیزه چې د یو نیم زر انسانانو ژوند واخیست او له دوه نیمو زرو زیاتې ژوبل کړل د هرات او بادغیس زلزلې وې. د اکتوبر د 14مې او 15مې دغو زلزلو چې ټکانونه یې درې اونیو پورې حساسېدل د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 90% قربانیانې مېرمنې او ماشومان وو. دغو زلزلو 3400 کورنیو کې 114000 افغانان تر شنه اسمان لاندې د بشري مرستو په تمه کېنول چې ساره د افغانستان په تیر 15 کلن تاریخ کې نه لیدل کېږي. د ځمک پیژندونکو په وینا د هرات زلزلې د هندوکش د غرونو په تل کې د پلیټونو د خوېدو له امله رامنځته شوي او دوام هم ځکه وکړ چې دا پلیټونه له خوځېدو وروسته رو رو سره ورتلل. د دغو زلزلو وروسته د افغانستان په تعمیراتي طراحۍ پوښتنې او نیوکې راپورته او د زلزلو د مقاومت لرونکو ودانیو د جوړولو تقاضا یې زیاته کړه. که څه هم په زلزلو کې نړیوالې مرستې د نشت برابر وي خو د افغانستان خلکو له کور دننه او بهر څخه د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره خورا زیاتې مرستې راټولې کړي. د طالبانو حکومت د دغو مرستو د مصرف کنټرول له ټولو بنسټونو په خپله غاړه واخیسته او د یو بل کال په تیریدو د افغانستان د سیاسي وضعیت د ثبات پر لور په نړیوال او کورنۍ کچه واضح اقدامات پورته نشول او نه هم په برملا ډول د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند. خو برعکس یو شمېر هیوادونو په 2023 کال کې هم له طالبانو سره په تعامل ټینګار زیات کړی او دوی ته یې ګڼې استازولۍ هم سپارلې. د طالبانو د مرستیال خارجه وزیر عباس ستانکزي په وینا دا مهال 21 سفارتونه کابل کې فعال نمایندګۍ لري. بلخوا ځینې هیوادونو طالبانو ته هم د افغانستان سفارتونه تسلیم کړي چې له دې ډلې ایران او ترکیې په 13 فبروري کې، متحده عرب اماراتو په مارچ کې، قزاقستان په اپریل کې او انډونیزیا د جولای میاشت کې. خو مالیزیا بیا په پټ او اعلان شوي ډول د افغانستان سفارت طالبانو ته تسلیم کړي. دغه راز چین لومړنی هیواد شو چې خپل سفیر یې د 2023 کال له 2 مې وروسته رسمن طالبانو ته او د طالبانو سفیر ځان ته له باورلیک سره ومانه. په غیر متوقع ډول نومبر کې له هند نه بیا د جمهوریت ډیپلوماټان له دې عمله او له دې دا سره ووتل چې دا هیواد طالبانو سره تعامل غواړي. اوس سفارت د هغو ډیپلوماټانو لاس کې دی چې کومارلي جمهوریت خو طالبان وایي چې دوی سره په تعامل کې دي. پاکستان که څه هم لومړنی هیواد و چې طالبانو ته سفارت سپارلی خو یوازنی هیواد هم دی چې تر ټولو زیات یې تیر یو کال کې د طالبانو سفیر احضار کړی دی. افغانستان کې 2023 کال هم د نجونو مېرمنو لپاره کوم خبر نه درلود. د دغه کال په پیل کې چې خلک د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته پته وو، طالبانو پر پوهنتونو هم نجونې تر امرسانی منع کړې او جولای کې بیا له 12000 تر 15000 پورې د مېرمنو سیګارتونونه چې 8000 ښځو پکې کار کوي وتړل. طالبانو د کابل هوایي ډګر کې 100 هغو نجونو مخه هم ونیول چې یو عرب سوداګر د لوړو زده کړو لپاره عربي اماراتو ته وربللې وي. خو بیا اکتوبر کې دغه سوداګر له دې ډلې 55 نجونې ایله متحده عربي اماراتو ته ورسول شوې. خو تیر کال د طالبانو د بندیزونو په لړۍ نړیوالې نیوکې هغه مهال زیاتې شوې چې د دې ډلې حکومت افغانستان کې ښځې په غیر دولتي ادارو کې له کار هم راوګرځولې. په دې اړه د بیپولي ډاکټرانو سازمان نیوکه لرل چې صحي سکتور کې ښځې کار او خدمت ته اړتیا لري چې دا بندیز غیر انساني دی. خو د طالبانو ویاندې په اړه هغه مهال وویل دا بندیز د شریعت په اساس وضع شوی. در از طالبانو اکتوبر کې د لن وخت لپاره نندارتونو کې د خزو په ګډون هم د طرحې تر جوړېدو بندیز لګول، خو لدی دو میاشتې وروسته کابل کې د خزو د خدیجه الزهرا ستر نندارتون جوړ کړ، په دې توګه چې نارینه او ته د ورتګ اجازه پکې نه و. او که څه هم ملګري ملتونه په افغانستان کې 90% راستنو شویو کډوالو ته د سرپناه د نه لرلو له امله وارخطا دي، خو د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي تیر 2023 کال کې ګاونډیو هیوادونو 800,000 افغانان ورته راشړلي دي. په دې لړ کې تر ټولو زیات 15,000 کډوال له پاکستان او پاتې له ایران او ترکیې نه جبري اخراج شوي. د کډوالو د شړلو په سلسله کې د پاکستان موقت حکومت وایي افغانان امنیت او اقتصاد ته ګواښ دي. ایران وایي د نړیوالو بندیزونو له امله د کډوالو بوج په یوازې ځان نشي وړلی، او ترکیه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو د نه خرابېدو له امله افغان کډوال نه پرېږدي چې اروپا ته واوړي. تیر کال د افغان کډوالو د تلف کېدو تر ټولو بوږنوونکې پیښه بیا فبروري میاشت کې د بلغاریا پلازمینې ته څیرمه د لرګیو په لارۍ کې د شاوخوا 50 افغانانو مرګ ژوبلې وه. په دې پیښه کې نږدې 40 تنه ځوانان چې اروپا ته په قاچاقي لارو د لرګیو ولارۍ کې اچول شوي وو مړو موندل شول، او 40 نور په ډېر بد وضعیت کې روغتون ته ورسول شول. د طالبانو په حکومت نیوکه وشوه چې د مړو جسدونه ډېری میاشتې وروسته افغانستان ته انتقال کړل. ورپسې ستره پیښه د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د کښتۍ ډوبېدلو چې نږدې 50 افغانان هم پکې مړه شول، حتی د یوې کورنۍ ټول غړي پکې له منځه ولاړل. دوما پیخه بیا د فرانسې په مانش کانال کې د کښتۍ د ډوبېدو وچې له 1500 مړو اووه تنه افغانان. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تېر یو کال کې له تاجکستان او پاکستان پرته ګاونډیانو سره د اړیکو په پراخولو کې ګڼې لاسته راوړنې درلودې. مسکو بیا طالبانو په وړاندې د لومړي کال په پرتله محتاط چلند خپل کړی و، او هغو محصلینو ته چې د طالبانو له حکومته روسیې ته د زده کړو لپاره ځي په ډېره سختۍ ویزې صادروي، او دغه راز یې د تروریزم له اندېښنو سره سم مسکو کې د طالبانو مخالفانو ته یوه غونډه هم ونیوله. په دې اړه بېلابېل راپورونه درته لرم، خو لومړی به تېر یو کال کې د طالبانو او پاکستان د اړیکو په اړه واورو.
پاکستان د ټي ټي پی په تړاو له طالبانو سره ظاهرا خپسوې ښکاري. له همدې امله په 2023 کال کې یوازې دوه لوړ پوړي پاکستانی پلاوي کابل ته راغلل. لومړی پلاوی د دفاع وزیر خواجه آصف په مشرۍ په فبروري میاشت کې راغی چې د پاکستانی چارواکو په وینا د ټي ټي پی او نورو پاکستان ضد عناصرو ثبوتونه یې طالبانو ته ورکړل. بل پلاوی په سپتمبر کې د ځانګړي استازي آصف دورانی په مشرۍ راغی چې د پاکستانی ادارو په وینا د صدر اعظم انوارالحق کاکړ لیک او د حکومت سخت پیغام یې طالبانو ته ورسوه. برعکس، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو وار په می میاشت کې د ریل پټلۍ مشر یې ملا بختور رحمان شرافت په جولای میاشت کې، او د سوداګرۍ وزیر یې نورالدین عزیزی په نومبر میاشت کې له لوړ پوړي پلاوي سره اسلام آباد ته سفر وکړای سو، او دا سلسله تیر کال دومره توده نه وه. دغه راز له پاکستاني ځواکونو سره په تورخم کې تیر کال د طالبانو څو جګړې هم راغلي چې لومړی یې د 2023 کال په جنوري میاشت کې، دوهمه یې په فبروري کې، دریمه یې په جون میاشت کې، او څلورمه یې په سپتمبر میاشت کې و. خو تر نورو جګړو دواړو غاړو ته زیات تلفات پکښې واوښتل. له دې جګړې وروسته پاکستان نږدې یوه میاشت دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړله. نه یوازې دا وار، بلکې پاکستان تیر کال څو ځلې د سپین بولدک تورخم غلام خان لارې پر افغانستان وتړلې. کله چې په دراماتیک ډول پاکستان په اکتوبر او نومبر میاشتو کې د کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه، دغه هیواد په کراچي ښار کې د 3500 افغان سوداګرو کنټینرونه هم ودرول، او تر نیم میلیون زیات افغانان یې پر تورخم، سپین بولدک او نورو دروازو را ایستلي دي. طالبانو د 2023 کال د ډسمبر په 14 نیټه مولانا فضل الرحمن له پاکستان سره د ترنګلو اړیکو د شکولو لپاره کابل ته رابللی و. د دوی حکومت په 2023 کال کې کابل ته د هغه لپاره تکسره د وضعیت د شکېدو په تمه دي.
د پاکستان برعکس، تیر 2023 کال کې له چین سره د طالبانو اړیکې تر بل هر چا ډېرې تودې وې. دغه کال چین ته د ګڼو قانونو قراردادونه وسپارل شول. چینایي سیلانیان او پانګوال افغانستان کې ګوټ په ګوټ وګرځېدل، او کابل کې یوې چینایي ښځې او مېړه حتی دکان هم خلاص کړی. چین سره تیر یو کال کې نور وضعیت څنګه و؟ زما له همکارۍ و.
تیر کال له یوې خوا چین سپتمبر او طالبانو ډسمبر کې یو بل ته رسمي سفیران واستول، بلخوا ګڼو چینایي شرکتونو افغانستان کې پانګونې ته سینه وډبوله، او تر هر څه مهمه د چین او طالبانو ترمنځ د واخان کوریډور د جوړولو چارې چټکه شوې. د می میاشت کې د اورمچی کابل ترمنځ پروازونه رسمن بیرته پیل شول. د طالبانو بهرنیو چارو وزیر د 2023 کال اکتوبر اوایلو کې چین ته سفر وکړ، یو کانفرنس کې ګډون وکړ او خارجه وزیر وانګي سره یې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. دغه راز اکتوبر کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نوریدون عزیزی د چین په کوربتوب او کمربند یو لارې کانفرنس کې ګډون وکړ. همداراز نومبر میاشت کې چین طالبانو ته په خپل شپږم نړیوال وارداتي نندارتون کې پراخ ځای ورکړی و چې دغلته زلغوزي، زعفران او انار پکې نندارې ته وړاندې شول. چین دغه راز د آسیایي المپیکي سیالیو لپاره د طالبانو له حکومته شاوخوا اتیا لوبغاړي هم ومنل او ځینو نندارتونونو کې د طالبانو بیرغ هم پورته کړای شو. خو د هرات زلزله کې چین طالبانو ته تر ټولو کمه یعنی $200,000 نغده او نور بشري مرسته تسلیم کړه.
په ګاونډیانو کې ایران بیا هغه هیواد د چې طالبانو سره اړیکې تیر 2023 کال کې په سرحداتو او اوبو څه خړې خو سوداګرۍ او سیاسي ډګر کې زیاتې تودې وې. ایران تیر کال طالبانو ته ګڼ بندیان ورخوشې کړل خو لسګونه زره کډوالي هم وروشړل. د هلمند اوبو کې حق او همشموله حکومت د کال له پیله تر ننه غواړي خو د داعش په ځپلو کې د طالبانو له هڅو خوشاله دی. ایران د 2023 کال فبروري کې طالبانو ته د تهران سفارت ورکړ. خپل ځانګړی استازی حسن کاظمی کابل کې د سفارت مسؤل هم وټاکه. د ملا برادر امیر خان متقی او نورالدین عزیزی د عمده سفرونو ترڅنګ د طالبانو نور په منځنۍ کچه تر ټولو زیات پلاوی ایران ته ولاړل. ملا برادر په نومبر میاشت کې ایران ته د سفر په ترڅ کې دغه هیواد سره د چابهار بندر، افغانستان ته له ایرانه د ریل پټلۍ، د غزولو تجارت پراخول او ایران ته د واخان کوریډور کې د اسانتیا ورکولو ټټر وهل. دغه راز د دسمبر په وروستیو کې امیر خان متقی د ایران په کوربتوب د فلسطین په ملاتړ د ایران په لوه بلاک غونډه کې هم ګډون وکړ او ګڼو ایراني چارواکو سره اقتصادي راکړې ورکړې په زیاتولو یې هم ټینګار وکړ. د لیدونه کې د ایران خارجه وزیر بیا د هلمند اوبو کې حق غوښتنه تکرار کړه او طالب ځواکونو سره د ایراني ځواکونو د تیر کال څو نښتو ته په اشاره یې له طالب لوري د پولي د قوانینو ساتلو غوښتنه وکړه. د 2023 کال په تیرېدو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازولۍ یو بار بیا وینا ونه شوه او طالبانو هم دغه ټول کال کې له نصیر فایق نه د دایمي استازولۍ څوکۍ ونه نیوله شوه. ملګرو ملتونو دسمبر کې یو بار بیا د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د څوکۍ غوښتلو عریضه هم رد کړه. نړۍ کې نور د افغانستان په اړه څه راځي وایو؟
د ملګرو ملتونو اتاویه مکلنی ناسته کې چې سپتمبر کې تیره شوه د افغانستان د رهبری په کچه چارواکي د ویناوالۍ پر سټیج نه وو او د امریکا ولسمشر د افغانستان په اړه له ویلو ډډه وکړه. خو نورو ګڼو مشرانو د افغانستان پر بشري، ټولنیز، سیاسي، امنیتي وضعیت خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه کال د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب نړیوالې ناستې هم وشوې. د افغانستان اړوند سیمه ییزې ناستې هم وې. خو د جون میاشتې دوهمه نیمه کې د سیمې اقتصادي ناسته شنګهای سازمان کې هیڅ د افغانستان استازولي ونه شوه. د فبروري میاشت کې د اروپا، کاناډا، استرالیا، امریکا، بریتانیا، سویس، ناروی او نورو لویدیځو هیوادونو ځانګړو استازو د ملګرو ملتونو له سازمانونو سره د افغانستان وضعیت د بشري مرستو له کمبود او قحطۍ سره وباله. خو د ترهګرو ډلو اړوند اندېښنې هم په اعلامیه کې راڅرګندې شوې. دغه راز د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال په هرو دوو میاشتو کې د افغانستان اړوند یوه غونډه کړې. د شورا چې د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو وضعیت به ارزوه. د طالبانو د سختو پالیسیو له امله تیر یو کال کې د دوی پر سفرونو معافیت وزن کړ، بلکې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د طالبانو پر ځینو نوي چیرو نوي بندیزونه هم راغلل. د غرس قطر کې د افغانستان په تړاو د دوهې فورم کې هم چې د دسمبر اوایلو کې وشوه طالبانو ته وانډه ورنه کړل شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې چې پاکستان استازي منیر اکرام چې د طالبانو دفاع به کوله د دسمبر غونډه کې نوموړی پر طالبانو ور وګرځېده او له ترهګرۍ شکایت وکړ. امریکایي لوړ پوړي پلاوی هم څو وارې تیر کال منځني ختیځ، پاکستان او ترکیې ته سفرونه وکړل چې هلته یې له پاکستاني چارواکو، افغانانو او عربو مشرانو سره د افغانستان په اړه ولیدل.
په 2023 کال کې بیا د طالبانو سیاسي مخالفانو دوه کلنه خاموشي هم ماته کړه. خو طالبانو بیا بیا د دوی اړوند وویل نړیوال ورته ډاډ ورکړی دی چې د چا د وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي. خو دغه مخالفانو یې هم لومړی په سیاسي بدلون او د مجبوریت په صورت کې د وسلې په زور د مبارزې ګواښ کړی. په دې لړ کې د مقاومت عالی شورا په نوم د پخواني جهادي مشرانو آنلاین ناستې پیل شوې چې اکثر یې په نیوکو او ګواښونو تمامې شوې. په اکتوبر کې د افغانستان متحده جبهه په نوم د جمهوري دولت پخوانیو جنرالانو یو نوې جبهه پرانیسته چې په امریکا کې د سیاسي ملاتړ د جلبولو هڅې پیل کړي او مشر یې سمیع سادات ان د کانګرس غونډه کې وینا ته هم ځان ورسو. دغه راز په نومبر کې د تاجکستان دوشنبې د اتریش ویانا او د روسیې مسکو کې د طالبانو د مخالفانو غونډې هم وشوې چې دوی پکې طالبانو ته د مخامخ کېدو ګوتې وڅنډلې. همداراز د نومبر په اوایلو کې بیا د جرمني په کولن کې د طالبانو د یو چارواکي پټ دعوت کېدو او غونډې نړیوال غبرګونونه وپارول چې ګڼ غربي هیوادونه یې له خپلو ولسونو نه طالبانو سره د تعامل په اړه محتاطه وویرول. که څه هم طالبانو تیر کال په افغان میرمنو د بندیزونو نرمولو کومه مهرباني ونه کړه، خو د نړۍ ګڼو برخو کې بیا افغان ښځو ته د دوی د لاسته راوړنو له امله د جایزو او مډالونو کالو. افغان میرمنو او نجونو که څه هم د سپورټ په ډګر کې لاسته راوړنې او مډالونه لرل، خو ازادي راډیو یې سیاسي ډګر کې جایزو ګټلو ته نظر اچولې.
د 2023 کال مارچ کې د امریکا خارجه وزارت یو افغان ډاکټر زاکر افغان د زړورتیا په جایزه ونازوله. هغه د 1200 کسانو په لیست کې و چې امریکا د نړۍ له ګوټ ګوټ نه دغه جایزې ته انتخاب کړی و. جولای میاشت کې افغان صابره سعید دغو کسانو په لیست کې راغله چې د برېټانیا ستره د میرمن ډیانا جایزه ورکړل شوه. هغې دا جایزه د پټو ښوونځیو جوړولو له امله ترلاسه کړه. د افغانستان پوهنتون یوې استادې او د ښځو د حقونو فعالې نرګس مومان بیا په اګست میاشت کې سویډن د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. دا جایزه هر کال هغو شخصیتونو ته ورکول کېږي چې د سولې، بشري حقونو او نابرابریو د ختمولو لپاره فعالیت کوي. محبوبه سراج چې د 2023 کال د سولې نوبل جایزې ته نومانده وه، دا جایزه ترې یوې ایرانۍ نرګس محمدي وګټله، خو نوموړې پیوسته په ډسمبر کې د فنلاند لخوا افغان ښځو ته د غوره خدمتګاریو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د روښانه رسنۍ مدیرې زهرا جویا بیا د بلاروس، فلسطین، کیوبا او شمالي امریکا له څلورو خبریالانو سره په اکتوبر کې د ځوانو رهبرانو نړیواله جایزه واخیسته. د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې فعال شبانی بسیج بیا په مې میاشت کې د امریکا نېشنل جیوګرافیک ټولنې لخوا د کال غوره سپړونکې نړیواله جایزه واخیسته. د افغان جونو روباتیک ټیم مشرې او بنسټګری رویا محبوب بیا په نومبر کې د جرمني د اگزل شبرنګر د زړورتیا نړیواله او معتبره جایزه ترلاسه کړه. د هغې تر لاس لاندې د نجونو روباتیک ټیم هم تر دې دمه ګڼې جایزې خپلې کړي. د افغانستان د اترا ادارې د بورډ پخوانۍ غړې زهرا نظري بیا په کاناډا کې د شمالي امریکا په کچه د مصنوعي ځیرکتیا په ډګر کې د فعالو ښځو جایزه خپله کړه. همداراز د بی بی سي د سلو بانفوزه ښځو په لیست کې بیا یو افغان خبریال اوسې احمدزی او بهر میشتې د کډوالو فعاله سیما توره هم راغلي.
دا به درته ووایم چې له افغانستان د باندې نړۍ هم په تیر 2023 کال کې له درنو لوړو ژورو تیره شوه. تیر کال د جنورۍ په 15مه نیپالي الوتکه چې له کټمنډو نه پوکرا ته روانه وه، په غورځېدو یې دوه بیا تنه سورلۍ مړه شوه. د دې الوتکې د غورځېدو لایف ویډیو یو مسافر چې تیاره کې و کړې وه، او داسې معلومیږي چې د غورځېدو تر ساعته پورې هیڅوک خبر نه و چې الوتکه کې کومه ستونزه شته. په 2023 کال کې بیا د فلسطین د حماس توندلارو او اسرایلی ځواکونو نښتو درې واره خونړی زور واخیسته. لومړی نښتې د جنورۍ په 26مه وې، بله جولای کې و، خو ورپسې د اکتوبر په 1مه د حماس توندلارو لخوا پر اسرایلو لوی برید او ورپسې د اسرایلو پراخ عملیاتونو پیلېدل و چې تر ننه یې د جګړې اور مړ شوی نه دی، او نړیوالې ترمنځ بشري مرستو لپاره د لارو خلاصون، اوربن بندیانو تبادلې او عامه ځایونو د خوندیتوب لپاره هڅه کوي. دواړه غاړو ته تر اوسه لسګونه زره انسانان وژل شوي دي، خو تر ټولو خونړۍ او بوګنوونکې پیښه یې غزه کې د یو روغتون لګیدل و چې اسرائیل یې په حماس او حماس په اسرائیل وراړي. دې جګړه کې اوس د لبنان حزب الله او د یمن حوثیانو مرداخل شوي، او تر شا یې د روسیې، امریکا او ایران ناندرې هم ګرمي دي. که دا جګړه نه وای پیل، سعودي او دولس عرب هیوادونو سره د اسرائیلو اړیکې سولې خواته تللې، او ایران سره هم د سعودي انډیوالي تر ډیره بیرته پر رغېدو وه. او تیر 2023 کال پاکستان لپاره د داخلي سیاسي ګډوډیو او نامنیو ډک کالو. هلته چې نواز شریف یو وار بیا د واک حاصلولو ته ورګرځېدلې، حکومت د ټاکنو د ترسروي توان نه لري، او دولتي خزانه کې له 1.5 میلیارد ډالرو پیسې نه زیاتېږي. نور سره باندې راځي ګډې ګورو.
تیر کال د 2023 کال د می پنهمنیټه د عمران خان پلویانو ټول پاکستان کې بلواوی وکړي چې لامل یې د دغه هیواد ګڼ اماو دولتي تاسیسات زیانمن شول او کابل زره د عمران خان پلویان ټول پاکستان کې ونیول شول. د دغو بلواګانو له کبله د عمران خان له ګوند څخه ګڼو سیاستوالو لارې بېلې کړې او عمران خان پکې دو ځلې ونیول شو چې لا هم زندان کې دی. بلخوا پاکستان وایي دغه هیواد کې ترهګریزي پیښې او جرایم 2.9% زیات شوي دي. د پاکستان لپاره تیر کال تر ټولو سترې پیښې د پېښور پولیس لاین، باجوړ، کویټې، بنو او ډیری اسماعیل خان بریدونه وو. دا تیر کال د جنوري په 10مه د پولیس لاین په چاودنې کې سلطنه پولیس او ملکیان ووژل شو او 215 نور ژوبل شول او په جولای کې بیا د باجوړ په ښار کې د ملیانو پر یوې غونډې برید کې 15 تنه مړه او له 200 زیات ټپیان شول. دغه راز بلوڅانو د وسلوالې مبارزې تر څنګ په سیاسي مبارزه کې هم قدمونه پورته کړل او له هم د پاکستان ادارې د بلوڅو میرمنو له هغو لښکر سره لاس او ګریوان دی چې د خپلو ورونو میړونو پلرونو د زندان نه راخوشي کېدلو لپاره په اعتراض کې اسلام آباد ته راوتی دي. پاکستان دغه راز تېر کال دومره غریب شوی دی چې راتلونکو پارلماني ټاکنو ته کافي اندازه بودیجه هم نه لري.
تېر 2023 کال کې د چین او امریکا اړیکې هغه مهال خورا ترنګلي حد ته ورسېدې چې د فبروري په 4مه چینایي جاسوسي بالون یا پوکاڼۍ د امریکا څو ایالتونو باندې له راګرځېدو وروسته راوپرځول شوه. د امریکا ولسمشر بایدن هغه مهال وویل دغه پوکاڼۍ کې دوه موټره جاسوسي وسایل انتقالېدای شول، خو چین تر اخره دا ونه منله چې ګواکې دوی دی امریکا ته د جاسوسۍ لپاره بالون استولې وي. د 2023 کال فبروري کې بیا له بحر الهند نه پورته شوي فریډي طوفان په شمال ختیځ افریقا کې لږ تر لږه 1400 تنه ووژل. د دومره اوږد سمندري طوفانو چې له فبروري نه تر مارچ پورې 15 اونۍ ونیولې څو د هند له سمندره تیر شي او تر شای $655 میلیون زیان هم پرېښود. د طوفان په ملاوي کې 1216 تنه، موزمبیک کې 200 تنه او مډغاسکر کې 40 تنه مړه کړل. د 2023 کال تر ټولو خونړۍ نړیواله پیښه د ترکیه او سوریه زلزله و چې لږ تر لږه 150,000 انسانان مړه کړل. د فبروري په 6مه دغه 1.8 درجه زلزلې 121,000 زخمیان هم تر شا پرېښودل او د مارچ تر میاشتې پورې 11,000 ټکرونه احساس شول. د زلزلې له امله سوریه او ترکیه کې 345,000 کورونه بشپړ ویجاړ، 4 میلیونه کورونه په یوه نه یو ډول زیانمن شول او 44 میلیونه انسانان یې له ستونزو سره مخ کړل. او که څه هم نړۍ کې له هرو 4 یا 5 کال وروسته د واکدارانو د بدلېدو رابدلېدو خبرونه یې خو د چین ولسمشر شی جین پینګ او د ترکیې رجب طیب اردوغان د 2023 کال ټاکنو کې د دریم ځل لپاره بیا ولسمشران شول، خو د مصر فتح السیسی دویم ځل لپاره ولسمشر وټاکل شو. په معاصر چین کې د شی جین پینګ په څیر هیڅ چا دومره اوږده واکمني نه ده کړې او د ده په بیا ځل ولسمشر کېدو شمالي آسیا کې د روس او چین ائتلاف او بلاک د امریکا پر وړاندې لا خنډونه جوړ کړل. بلخوا رجب طیب اردوغان هم د مے په 28مه دریم ځل لپاره داسې مهال ولسمشر شو چې دغه هیواد تازه خونړۍ زلزلې نه تیر شوی و او مخالف نماینده کمال کلچدار په بشپړ ډول د بریالي کېدو باور له ځان سره درلوده. د مصر فتح السیسی چې پخوا د پوز مشره او په محمد مرسی د کودتا له امله واک ته رسېدلی و، لومړی د ریفرنډم او بیا په ډسمبر کې دویم ځل لپاره په عمومي ټاکنو د دې هیواد ولسمشرۍ ته بیرته داسې مهال ورسېده چې مصر له اقتصادي بحران او غزه کې د اسرائیلو له جګړې نه زیانمنېدو سره مخامخ دی. خو تیر کال د جون په 13مه په سمندر کې د یوه نړیوال میلیاردر د اوبتل ټایټان ډوبېدو کټ مټ د ټایټانک بیړۍ د غرقېدو په څیر غوغا جوړه کړه. د ټایټان اوبتل د ډوبې شوې ټایټانک بیړۍ لیدو ته له 5 کسانو سره کېوتې، خو د اوبو د فشار له زوره وشکېده او 5 واړه سورلۍ ترې تم شوې. په اوبتل کې د ټایټان جوړوونکي کمپنۍ مشر سټاکټن رش د ټایټانک پېژندنه کې مشهور فرانسوي لامبوزن پال هنری نارګولیټ او برټانوي تجار همیش هاردینګ، پاکستانی تجار شاهزاده داود او زوی سلیمان سپارو. دوی د اوبتل جوړوونکي کمپنۍ ته $100,000 ورکړي چې د سمندر لاندې ورسي، خو لکه مرګ چې ځان ته په پیسو اخیسته. خو بل اخوا د جون په 23مه د اوکراین او روسیې جګړې هغه مهال بل رنګ واخیست چې د پوتین د کرایي ملیشو واګنر مشر ناڅاپه بغاوت وکړ. یوګینی پروګیژین په روسي ځواکونو راوګرځېده، د روستوک، انډان، ورونیز او بلاس ښارونو له نیولو وروسته د مسکو په لور روان شو، خو د بلاروس د ولسمشر په منځګړتوبې مخالفت نه ډېر ژر بېرته لاس واخیست. بخت دلته نیمګړی چې لدی موقت سولې وروسته هغه نداره کښو او دوه میاشتې وروسته د اگست په درویشتمه د الوتکې د غورځېدو پیښه کې مړ اعلان شو. امریکایي استخباراتو هغه مهال وویل چې پریګوژین ته په الوتکه کې بم ایښودل شوی. او تیر کال هم له جالبو خبرونو خالی نه و. 2023 کال کې اروپایي ټولنې توافق وکړ چې نور په تیلو او غازي موټرو اکتفا کم شي او برعکس تر 2025 پورې ټول اروپا نه د پټرولي او ډیزلي موټرو لمن ورټول شي. اروپایي وادونو چې وار لمخې برقي موټرو ته مخه کړې ده دا اقدام د چاپیریالي ککړتیا د مخنیوي لپاره کړی دی چې تیل لرونکو هیوادونو ته د خپل راتلونکي اقتصادي وضعیت په تړاو لویه پوښتنه دري. د تیر کال بل جالبه خبره دا و چې د 2023 کال د مارچ په 14مه د مصنوعي ځیرکتیا چټ جی پی ټي څلورم نسل او ورژن میدان ته راوستل شو. د نمخ کې او درې مې باندې ته د ټولې نړۍ اړوند 115 میلیارد فاکتونه ورکړل شوی خو نوې بڼه یې دومره پوه شوی ده چې 3 تریلیونه فاکتونه ورته سپارل شوي. دا ټکنالوژي به روباټونو ته هم نسبی کی چې پاره شنونکي وایي که موږ مصنوعي ځیرکتیا زده نکړه نو روباټونه به راتلونکي کې انسانانو نه ګټه اخلي، نه دا چې اوس انسانان له روباټونو استفاده کوي. د 2023 کال بل جالبه خبره د ایلن ماسک د تر ټولو ستر فضايي راکټ د جوړولو. دا مصنوعي سپوږمۍ یا سټارشپ د اپریل په 16مه ټکساس نه وتغول شو خو څلور دقیقې نوې تیرې چې 14 وکړه او تجربه ناکامه شو. برعکس اگست کې د هند چندریان درې ماموریت سپوږمۍ ته په بریالیتوب وخوته او لاغې وروسته هند د شمسي نظام د څیړلو لپاره هم راکټ واستو خو د روسانو لونا ماموریت چې سپوږمۍ ته روانو هم ناکام شو. خو د 2023 کال تر ټولو حیرانوونکې ساینسي تجربه د جون په 14مه د مصنوعي انساني جنین د رامنځته کولو وچې اسرائیلي ساینس پوهانو اعلان وکړ. د سپرم یا بیزی له حجراتو پرته لومړی انساني جنین یا امبریو جوړ کړی دی. دا مصنوعي جوړ کړی ماډل د انسان د تخمې د 14مې اونۍ له جنین سره ورتهوالی لري، هغه اونۍ چې د مور په ګیره کې د انسان د نطفې سره غوښه د بدن غړو جوړولو ته برابرېږي. خو اسرائیلي محققینو دا هم ویلي دي چې دوی د انسان د واقعي او حقیقي جنین له جوړولو خورا ډیر زیات لري دي. او جرمني چې له دویمې نړیوالې جګړې څخه د سوله ییز ژوند خپلولو تر ټولو زیاتې هڅې کړې، بلاخره د 2023 کال په اپریل کې له 50 کلنو هڅو وروسته خپله خاوره کې وروستۍ اټومي بټۍ هم وتړله. جرمني له 1980 کال راهیسې په مرحله وار ډول د خپل اټومي پروګرام د ختمولو لړۍ پیل کړې وه او اوس له اټومي انرژۍ پاک هیواد شو. په داسې حال کې چې د 1990 کال پورې جرمني خپله یوه برخه برېښنا له اټومي انرژۍ تامینوله وه، خو اوس جرمني په لمریزه برېښنا او بادي برېښنا ډېره تکیه کوي. او د 2023 کال د اپریل 15مه به د نړۍ له تاریخ نه د جالبوالي او هیښتیا له وجې ځکه هېره نه شي چې په دغو ورځو کې د کینیا د شاکاهولا ځنګلي قبیلو 429 انسانانو د خپل مذهبي بامبړ په امر د قیامت له ویرې ځان وژنه وکړه. د خلک په ځنګل کې یو تر بله نږدې قبرونو کې وموندل شول او معلومه شوه چې 614 تنه نور هم نادره کړي. دوی ته خپل 50 کلن راهب مکینزی ویلي و چې اپریل میاشت کې قیامت راځي او له هغې وروسته به شیطان پر ځمکه زر کاله حکومت کوي، نو د دې لپاره درته ښه ده چې ځانونه او ماشومان مو په لوږه مړه کړئ او جنت ته ولاړ شئ. خو د 2023 کال په 15مه د ټولو لپاره خوشحالوونکې خبر دا و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د کورونا بیړنۍ حالت ختم شوی اعلان کړ. کورونا په شاوخوا 3 کلونو کې نړۍ ته اقتصادي زیانونو اړولو ترڅنګ د 6 میلیونه انسانانو ژوند واخیسته. په دې کال کې ګڼو هیوادونو د کورونا بندیزونه ټول کړل، خو د روغتیا سازمان وویل بندیزونه دې ختم شي مګر دا مرض لا هم ساري شمېر. د ناروغۍ په 211 هیوادونو کې 690 میلیونه وګړي متاثر کړل چې تر 6 میلیونه زیاتې مړه شول. کورونا تر ټولو زیات 1,09,000 انسانان په امریکا کې مړه کړل، برازیل کې 1,00,000 او هند کې بیا 15,00,000 نه زیات کسان مړه کړل. خو له چاپیریالي پلوه 2023 کال تر ټولو ګرم کال اټکل او د اقلیمي بدلون پیلامه یا د خطر زنګ کال بدل شوی. د 2023 کال د اگست په لومړۍ نیټه د سمندرونو د حرارت درجه 9.5 فارنهایت درجه حساب شو چې له 2014 وروسته تر ټولو ګرمه درجه وه. دغه راز جولای میاشت د کال تر ټولو ګرمه میاشت حساب شو چې ټوله نړۍ کې د ګرمۍ قیامت راښکته کړی و. همداراز تیر کال په ټوله نړۍ کې د انسانانو شمیر له 2 میلیارد څخه واوښته. پام دې سره د نن اوم ورځم رانغاړو نوې کال مو نیکمرغه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمعلمه معلمانې خاله ټول شي سي وي.
یو اړخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.